آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې باید عواید 8 میلیارد ته لوړ شي. د کوټې په ښار کې په درې ځانمرګو بریدونو کې پولیس وژل شوی دی، او د امریکا جمهور رئیس ټرمپ وایي چې ډیر زر به د فرانسې د جمهور رئیس سره د ایران په اتمی موافقې یوې هوکړې ته ورسیږي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې په کابل کې په ټولو اسلامي معیارونو برابر یو بانک په فعالیت پیل وکړ.
نو موږ امید لرو چې دغه اولنۍ اسلامي بانک به داسې خدمات خلکو ته ورکړي چې دغه خلک راجلب کړي ترڅو بانکي نظام ته راشي.
په کندوز کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو 15 اونۍ وروسته 350 ښوونځي بیرته فعال شوې.
500 به مکتبه کې 350 به مکتبه په ست دي ولایت باندې مسدود دي یا بند دي.
او د کاناډا پولیس وایي هغه موټروان چې لاروان یې وژلي د عمل په انګیزو یې کار کوي. درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه هم اوریدلی سي. خو اوس د دې ساعت خبرونه به عاشق الله رحیمزوی تاسو وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تر 2040 کال پورې باید افغانستان خپل عواید 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي او تجارتي بیلانس هم باید لوړ بوزي. ښاغلی غنی ویلي دي چې د اداري فساد سره په مبارزه کې لا هم ګواښونه شته دي، خو تر څنګ یې په ګڼو وزارتونو کې د فساد په مخنیوي کې اصلاحات هم شوي دي. د چین د دفاع وزارت وایي پیکینګ آماده ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې بېطرفانه منځګړتوب وکړي. د چین د دفاع وزیر دا څرګندونې په پیکینګ کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې کړي دي. تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د لوړ پوړي چینایي چارواکو سره په لیدونه کې د هیواد نه د افغانستان په سوله او ثبات کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي دي چې د شانګهای غونډه په پام کې لري سیمه ایز امن زیات کړي او هیوادونه د پروژې د لارې یو بل سره ونښلوي.
د استانې په غونډه کې پاکستان او هند د شانګهای د دایمي غړو په توګه ومنل شول. د همکارۍ او نړیوال نفوذ لپاره زمینه نور هم برابره شوې ده، او په نړۍ کې د منطقوي همکارۍ په یو غټ سازمان بدل شوې دي چې د نړیوالې ټولنې زیات پام یې جلب کړی دی.
د پاکستان د کوټې په ښار کې 3 ځانمرګو برید کوونکو په پولیسو او ملیشو برید کړی دی. شپږ پولیسو وژلي دي او 15 امنیتي ځواکونه یې ټپي کړي. یو ځانمرګي برید کوونکي د پولیسو موټر سره نږدې خپل چاودونکي مواد وچول او شپږ پولیسان پکې ځای پر ځای ووژل شول. دوه نور ځانمرګي بریدونه بیا په ملیشو شوي دي او 8 عسکري ژوبل کړي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې. په پاکستان کې یوې کمیټې فیصله کړې ده چې د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون سره د خبرو لپاره د سیاستوالو او قومي مشرانو یو جرګه رابولي. د پیښور د قلور د قومندان جنرال نذیر احمد بټ خبر اعلان ته ویلي دي چې د غورځنګ غوښتنې پر ځای دي او اردو چمتو ده چې د قانون په اساس د هغوی مطالبات ومني، خو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو دغه غوښتنه رد کړې ده. پولیسو په پاکستان کې د یوې نجلۍ پلار او تره په دې تور نیولې دي چې د خپل لوري وژلې ده. پولیس وایي 25 کلنه حسنا چما د پنجاب ایالت د ګجرات په ښار کې د غیرت او ناموس په نامه وژل شوې. هغې غوښتل چې دا نجلۍ د یو هلک سره چې کورنۍ ورته خوښ کړی وه واده وکړي، خو نجلۍ انکار کړی وه. وژل شوې نجلۍ د ایټالیا تابعیت لري خو اصلا د پاکستان ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په اسلام آباد کې د خپل سفارت دنده ورکړې ده چې دا قضیه وڅاري او معلومات راټول کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي که امریکا د تهران سره د اتمی موافقې نه ووځي د واشنگټن لپاره به ناوړه عواقب ولري. د خبر تفصیل د زمن مومن ناوري.
خاغل روحانی د ایران تبریز په خار کې یو غونډه ته وویل چې د ایران ولس او حکومت سپینې ماڼۍ د ټولو د سو په خلاف درېدو ته چمتو دي. خاغل روحانی همدارنګه ویل دي چې ایران په دې موافقه کې په خپلو ژمنو ولاړ دی او د مختلفو سناریوګانو یا حالاتو لپاره چمتووالی لري. روحانی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. تمه کیږي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون به نن په سپین ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ایران د اتومي موافقې پر سر او د نورو مهمو مسایلو په هکله خبرې وکړي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي راتلونکي میاشت په اروپا کې د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزه کوي. ښاغلی اردوغان دا ونه ویل چې په کوم هیواد کې به انتخاباتي غونډه وکړي، خو زیاته کړه چې د غونډې لپاره ټول ترتیبات نیول شوي دي. اردوغان وویل چې انتخاباتي غونډه به یې د سپورت په میدان کې وي. پولیسو په بوسنیا او کروشیا کې د قاچاقبرانو یو شل کسیزه ډله نیولې ده. په هغوی دا تور ده چې تقریبا 200 مهاجري اروپا ته په غیر قانوني توګه وړي دي. څارنوالان وایي پولیسو د دغو قاچاقبرانو پسې د روان کال د پیل راهیسې ګرځېدل او نن په چاپې کې ونیول شول. پولیس وایي دغو قاچاقبرانو د یو مهاجر نه 6500 امریکایي ډالر اخیستل چې اروپا ته ورسوي. نیول شوي کسان ترکان او د کروشیا اتباع دي. په بوسنیا کې چارواکي وایي چې په دې تیرو څلورو میاشتو کې تقریبا 1100 مهاجر دغه هیواد ته تللي دي چې اکثریت یې د سوریې، پاکستان، لیبیا او افغانستان خلک دي. یوې محکمې په اندونیزیا کې د پارلمان پخوانی رئیس د رشوت خوری او اختلاس په جرم په 15 کاله باندې تیرولو محکوم کړ. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوړی.
په جاکرتا کې محکمې د پارلمان په پخوانی رئیس او د ګلکار د ګوند په مشر سیتیا نو انتونو دا تور لګولی چې تقریبا 100 میلیونه ډالر د بیت المال د پیسو څخه پټ کړی دی. څارندوالان وایي چې ښاغلی نو انتونو او د حکومت تقریبا 80 نورو چارواکو د پارلمان غړو او د شرکتونو خاوندانو د الکترونیکي شناخت کارتونو په پروګرام کې پراخ اختلاس کړی. محکمې ویلي دي چې نو انتونو د خپل سیاسي موقف څخه ناوړه ګټه اخیستې او په میلیونو ډالر پیدا کړی دی. دا په اندونزیا کې د اداري فساد او رشوت خوري پر ضد د مبارزې یو غټه کامیابی ګڼل کیږي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ته په سپین ماڼۍ کې رسمي هرکلی ووایه. د ښاغلي مکرون او میرمنې هرکلی ته یې په سپین ماڼۍ کې ځانګړي مراسم جوړ شوي ول چې د امریکا د پوځ د ټولو 50 څانګو عسکرو پکې برخه اخیستې وه. د سوریې کورنۍ جګړه، د ایران اتمی پروګرام او د جمهور رئیس ټرمپ لخوا په اروپایي المونیمو او اوسپنې د ګمرکي تعرفو لوړول ښایي چې د دواړو مشرانو د غونډې مهم اجنډا وي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي چې ډېر زر به د فرانسې د جمهور رئیس سره د ایران د اتمی موافقې په هکله موافقې ته ورسیږي. ټرمپ خبر اعلان ته وویل چې د ایران په هکله یې اساسي خبرې کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په مکړه د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې 1500 ماشومان د وچکالۍ د اغیزو څخه زیانمن سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د یونیسف دفتر د دوشنبه په ورځ په راپور کې چې په کابل کې خپور شوی ویلي تیر ژمی ډیر زیات وچو چې د افغانستان 22 ولایتونه یې اغیزمن کړي او اوس په دغه ولایتونو کې د 1 میلیون اوسیدونکو ژوند ته یې ګواښونه راولاړ کړي او پرې منفي اغیز یې کړي دي. دا اداره وایي 2 میلیونه نور خلک به هم په افغانستان کې په راروانو میاشتو کې د وچکالۍ د اغیزو څخه زیانمن شي. د یونیسف دغه راپور له مخې په 10 ولایتونو کې د اوبو زیرمې د 10% پورې وچې شوي چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي او د خوړو د نه مسؤلیت او څښلو اوبو ته یې د خلکو نه لاسرسی زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د وچکالۍ اغیزې به پر ماشومانو باندې خورا زیاتې وي ځکه چې همدا سیمې د خورا لوړې کچې خوارځواکۍ د ستونزو سره له وړاندې مخ دي. یونیسف وایي د مناسبو روغتیایي خوړو، د څښلو د پاکو اوبو او د حفظ الصحې د امکاناتو نشتون به د ماشومانو روغتیایي وضعیت لا خراب کړي. د دغې ادارې ویان فریدون آرین امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر 1500 پورې افغان ماشومان د وچکالۍ د منفي اغیزو د ګواښ سره مخ دي. ښاغلی آرین وویل
کومې شمیرې چې موږ ترلاسه کړې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 15,000 ماشومان د ګواښ سره مخ دي. اوس مهال کومې شمیرې چې موږ یې لرو، شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان او شاوخوا 343,000 امیدوار ښځې د خوارځواکۍ پورې له مربوط حالت څخه کړېږي.
په افغانستان کې د یونیسف د ادارې رئیس عادل خضر ویلي چې د دې ادارې لومړیتوب دا دی چې په هغو سیمو کې چې د وچکالۍ اغېزې زیاتې دي، د اوسني حالت مخه ونیول شي او د ماشومانو او د هغوی کورنۍ وړتیاو ته ځواب وویل شي. د یونیسف ویاند وایي دا اداره د خپلو ملاتړو ادارو په مرسته په لومړي سر کې غواړي چې په عاجله توګه د 93,000 امیدوارو ښځو سره مرستې وکړي. ښاغلي آریان وویل چې یونیسف غواړي په دې پروګرام $10 میلیونه مصرف کړي تر څو خورا زیاتو اړینو ماشومانو او امیدوارو ښځو ته اوبه او خواړه برابر کړي. یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 1,000 ماشومان او 3,000 ښځې په روان میلادي کال کې د جولای له میاشتې د دسمبر تر میاشتې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په افغانستان کې ماشومانو او امیدوارو ښځو ته د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کړې چې افغان حکومت له وړاندې په ولایتونو کې تر 80% پورې د وچکالۍ حالت له امله خبرداری ورکړی او له دغه حالت سره د مبارزې لپاره یې له نړیوالې ټولنې شاوخوا $10 میلیونه د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی نن د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره یو 2 میاشتنی اضطراری پلان ترتیب کړی دی. ښاغلي رستمی زیاته کړه په تیرو 2 میاشتو کې وچکالۍ نه یوازې خلک زیانمن کړي دي، بلکې د څرځایونو د کموالي له امله یې په ډیری ولایتونو کې څاروي هم زیانمن کړي دي. ښاغلي رستمی وویل د وچکالۍ د شدید زیانمننې له امله دوی د افغانستان ولایتونه په 3 کټګوریو ویشلي دي چې د لومړۍ کټګورۍ 15 ولایتونه له شدید وچکالۍ سره مخ دي. هغه وویل په هغو سیمو کې چې د وچکالۍ له امله څرځایونه نه دي شنه شوي، دوی ورته حیواني خواړه او واښه لیږدوي.
د
کرنې وزارت له وچکالۍ سره په مبارزه کې مخصوصا د مالداري په سکتور کې پوره چمتووالی لري. تر اوسه د 8,000 ټنه حیواني خوړو قرارداد ترسره سوی دي چې د اړتیا په صورت کې به اړو ځایونو ته ولېږدول سي.
ښاغلي رستمی وویل دا مهال په ټول افغانستان کې د 6.3 میلیارد ډالرو په ارزښت څه باندې 40 میلیونه څاروي وجود لري. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د اورښت کچه د تیر کال په پرتله تر 80% پورې کمه وه، چې له امله یې د دغه هیواد په اکثره ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د حالت سره مخ شوي دي. خو دا وزارت وایي د وچکالۍ حالت په ولایتونو کې یو ډول نه دی. په سویل ختیځه حوزه کې د عبدالله په نوم یو بزګر د وچکالۍ له امله ستونزې داسې بیانوي.
سږ کال په خوست ولایت کې هغه وخت چې بارانونو ته زیاته اړتیا وه، بارانونه ونه شول نو فصلونه، حیوانات او نور څړځایونه د وچکالۍ سره مخامخ وو. همدارنګه هغه حیوانات چې په څړځایونو کې څری د هغوی لپاره مناسب څړځایونه آماده نه شول ځکه چې وچکالۍ وه.
د جوزجان، بادغیس، فاریاب، غور، روزګان، زابل، کندهار، هلمند، سمنګان، بلخ، بغلان، کندز، هرات، فراه او نیمروز په ولایتونو کې خلک تر 80% پورې د وچکالۍ له حالت سره مخ دي. خو د میدان وردګ، لوګر، تخار، پکتیا، نورستان، سرپل، دایکندي، بامیان، کاپیسا، پروان، پنشیر، کابل، بدخشان، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا او خوست ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د دوهمې او دریمې کچې له حالت سره مخ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
قدرمن اوریدونکو، نن په کابل کې په ټولو اسلامي معیارونو برابر یو بانک په فعالیت پیل وکړ. د باختر بانک خپل نوم د افغانستان په اسلامي بانک بدل کړي او وایي چې له سود پرته خلکو ته بانکي خدمتونه برابروي. افغان چارواکي وایي چې حکومت خصوصي سکتور سیال نه، بلکې خپل همکار بولي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش له کابله رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې د لومړني اسلامي بانک فعالیتونه په دغه بانک کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بانکي حساب په پرانیستلو سره پیل شول. د افغانستان اسلامي بانک چې پخوا باختر بانک بلل کېدی د عزیزي ګروپ اړوند دی. ښاغلی عبدالله چې په دغه پرانیسته کې خبرې کولې ویل په وروستیو کلونو کې د دولت او خصوصي سکتور په اړیکو کې مثبت تغیرات راغلي.
حمایت حکومت وحدت ملی در
په هر برخه کې د خصوصي سکتور له کار څخه د ملي وحدت حکومت او زموږ ټولو ملاتړ اعلانوم. ترڅو پیاوړی شي او ښه زمينه ورته برابر شي. بلخوا د عزیزی ګروپ لخوا د اسلامي بانک د پرانیستي قدردانی کوو.
د افغانستان اسلامي بانک مسولین وایي چې د دې بانک ټول سیستم یې د اسلامي بانکداري سره سم جوړ کړی او همدارنګه یې مسولینو او کارکوونکو ته په دې برخه کې روزنه ورکړې.
We want to achieve customer
مغوړو چې د مشتریانو د خدماتو په برخه کې بهتر اوسو. د ښه ټیم په جوړولو سره، د ښه ټکنالوژۍ په کارولو سره چې د اسلامي بانکدارۍ ښه خدمات ولرو، چې نه یوازې تر ټولو ښه اسلامي بلکې د افغانستان ښه بانک ولرو.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا به د افغانستان د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول ولري، ځکه ډیری افغانان د سود له ویرې په بانکونو کې خپل شتمني نه اچوي.
فقط سلنه خلق بندری ته بده خاطر ناراضی چې هغه کې سود دی او هغه خلق د بانکي نظام نه هم لري دی او د اقتصادي فعالیتونو کې دوی برخه نه لري، چې دا د بانکداري نظام هم ضعیف کوي او اقتصادي نظام ته هم یو ضربه ده. نو موږ امید لرو چې دغه اولنې اسلامي بانک به داسې خدمات خلکو ته ورکړي چې دغه خلق راجلب کی ترسو بانکي نظام ته راشي.
د اسلامي بانکداري متخصصین وایي چې دغه ډول بانکداري کې ټول چاري د اسلامي شریعت له اصول سره سم مختزي.
انانوي بانکداري پیسو ته د جنس په سترګه ګوري او همیشه هغه په کرایه ورکی تارزخ نه اوچته خرڅولای شي، اما په اسلامي بانکداري کې موږ دې ته دیوازې د هغه منځګړي په شکل باندې ګورو چې ارزښت له یو طرف نه بل طرف ته تبادله کوي او لدی پرته بل کوم خاص ارزښت نه لري.
په افغانستان کې دا مهال د درو دولتي بانکونو ترڅنګ شپږ خصوصي او د درو بهرنیو بانکونو څنګ فعال دي، چې د اسلامي بانکداري شپږ کړکۍ هم پکې شته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کاناډا کې پولیس وایي چې یو کس خپل موټر پر خلکو وروستي، لس کسان یې وژلي او 15 نور یې زخمي کړي دي. مشکوک کس الیک میناسیان نومیږي او 25 کاله عمر لري. چارواکو دا یو قصدي عمل بللی او ویلي دي چې د برید د انګیزو پر معلومولو کار کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
پولیسو د وان ډرایور 25 کلن الیکس میناسیان معرفي کړی او نیول شوی دی. امنیتی چارواکی وایي میناسیان د تورنتو اوسیدونکی دی او د پولیسو سره کومه جرمي سابقه نه لري. د تورنتو د امنی قماندان مارک ساندرز خبریالانو ته ویلي چې دا یو قصدي عمل و.
عیني شاهدان وایي دغه موټر له فنج سړک څخه یانګ سړک ته روان شوی و او په پیاده رو باندې وخته. د عمومي نظریاتو نه ښکاري چې دا اقدام قصدن ترسره شو.
د کاناډا پولیس وایي په پیښه کې لس کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي، چې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د دغه پیښې د قربانیانو په اړه خواخوږي څرګنده کړې ده.
موږ باید په خپل هیواد کې د خوندیتوب احساس وکړو. موږ وضعیت له نږدې څارو. د هیواد د قانون د پلي کولو قواوو سره په ګډه به د ټولو کاناډایانو خوندیتوب یقیني کړو.
کاناډایي چارواکو د دوشنبې په ورځ ناوخته هڅه وکړه چې د خلکو هغې اندېښنې رفع کړي چې ویل کېدل دا کېدی شي د یو ستر پلان برخه وي.
د هغو معلوماتو پر اساس چې اوس زموږ په لاس کې دي، د تورنټو په یوه څلور لارې کې رامنځته شوې پیښه زړه بوږنوونکې وه، خو د کاناډا د ملي امنیت له مسالې سره ارتباط نه لري.
چارواکو په دې پیښه کې د ترهګرۍ احتمال رد کړی، خو تر اوسه یې د دې برید د انګیزې په اړه پوښتنې او اندېښنې نه دي ځواب کړي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د پیښې له ځایه تقریبا 30 کیلومتره لرې د تورنټو په یو بله سیمه کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو G7 د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه وه.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام کړئ دې رپورت ته. په کندوز کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو 15 اونۍ وروسته هغه 350 ښوونځي بیرته فعال سوي چې د طالبانو لخوا یې درسي چارې ځنډول سوي وي. طالبان وایي ښوونځی یې ځکه تړلي وي چې حکومت د استادانو تنخواوې د بانک له لارې ورکولې. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ راستولی.
د تعلیمی کال د 15 اونیو له تیریدو وروسته په قندوز کې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوی خونځي د قومي مشرانو په منځګړتوب پرانیستل شول. وسلوالو طالبانو هغه وخت په دغه ولایت کې 350 خونځي وتړل چې د ښوونکو معاش بانکي سیستم ته واوخته. وسلوالو طالبانو او د خونځیو یو شمیر مدیرانو د معاش له بانکي سیستم سره مخالفت وښود او خونځي وتړل. د تعلیمي کال په پایل کې هم د وسلوالو طالبانو لخوا ښوونکي دې ته مجبور شوي وو چې باید د بانکي سیستم پر خلاف مظاهره وکړي. طالبانو د قندوز د ښار دننه هم ځینو ښوونځیو ته اخطارونه ورکړي وو او دغه ښوونځي تړل شوي وو. د ښار دننه یوازې 50 ښوونځي پرانیستي وو. د معارف تدریسي مرستیال کریم وحدت وایي چې د قندوز د ښار او ولسوالیو له 1500 ښوونځیو څخه 350 ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي وو.
بعض مکاتب دی منگا بندی یا مستود دی چاگر کرد مجموع که تر توی مدر پینده سو او با مکتب دی چو پینده سو او با مکتب که دری سو پنزوز با مکتب پس سطح دی ولایت بندی مستود دی یا بندی او پا اغا جمله که دی مرکز دی قندوز اغا بعضی کریدی مکتبون چو منگا مرکز شخواه کدیر اغا پا فضل خدا اغا خلاص دی.
وحدت دا هم ویل چې د معارف یو شمیر کسانو هم د خونځیو په تړلو کې له طالبانو سره لاس درلوده، ځکه دوی د معاش د ویش په پخوانی سیستم کې چې نقد به وروړل کې د پیسې اخیستې. د قندوز د معارف رئیس رستم خان احمدی وایي چې د قومي خلکو په منځګړتوب یې خونځی پرانیستې، خو هغه د خونځیو د بندېدو په اړه له دې زیات نور څه نه وایي.
سر دې چې موږ دا معاشونه له وجه یا معتمدین کابل بانکي ته اړولي وو، مکتبونه زمان کا مست سی ونان سہ تلاش دی ریاست معرف مقام محترم ولایت اور نور ارگانو اور سپنگیر و متنفیزن و مخور طریقہ منگا دا مکتبون بیر تھا نن الحمد الله پرانستل شو.
د معرف مسولین چې نه غواړي نومي واخیستل شي وای چې له طالبانو سره د قومي خلکو په منځګړتوب ژمنه کړې چې د هرې ولسوالۍ په مرکز کې د بانکي ونمایندګي پرانیزي، نو ځکه یې خونځیو ته اجازه ورکړه. د علي آباد ولسوالۍ د قزاق او د کوسي یو خونځي دروازې ته لوی قلف اچول شوی دی. له تیرو 15 اونیو څخه را په دې خوا په قندوز کې د اکثرو خونځیو دروازو ته هم دغه ډول قلفونه پراته وو، خو زده کوونکي بیا هیله لري چې ښوونځي پرانیستل شي او دوی زده کړې وکړي.
نومې مصباح ده، خو چې قزاق اوسېدونکی یم. موږ غواړو طالبان والا مکتب بند کړی دی، موږ غواړو چې خپل مکتب ته لاړ شو او مکتبونه مو خلاص شي.
سیمه ایز طالبان وایي دوی ځکه په قندوز کې د ښوونځیو د تړلو امر ورکړی و چې که استادان له بانک څخه معاش اخلي نو مجبور دي چې یوه ورځ رخصت وکړي، او دوی نه غواړي چې ښوونځي رخصت شي. خو خلک وایي چې که د استادانو معاش بانکي شي بیا له استادانو څخه څوک په یوه او بل نامه پیسې نشي اخیسته.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزند واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
او د هم د کندهار څخه د پولیو رپورت. د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د پولیو له واکسینونو څخه د زرګونو ماشومانو پاتې کېده د پولیو پر ضد روانې هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندهار په شمال کې تر 14,000 زیات له 50 کالو څخه کم عمر ماشومان د پولیو یا ګزند له واکسین څخه محروم پاتې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورت کې واوري.
په کندهار کې د پولیو پر ضد د مبارزې اونۍ لمانځل کیږي، او اساسي موخه هم روغتیایي مسولین د پولیو پر ضد د روانو هڅو چټکوالی په ګوته کوي. خو د خاکریز ولسوالۍ چې په روان کال کې د پولیو یو مثبته پیښه هم لري، پکې له تیرې یو کال راهیسې تر 14,000 زیات کوچنیان د پولیو له واکسین څخه محروم پاتې دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین غواړي د واکسین د تطبیق په برخه کې خپل شرایط عملي کړي چې د دوی د روغتیایي معیارونو سره برابر کار نه دی. د جنوبی حوزې د کتلې مافیا تعمیر ډاکټر عبدالشکور امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د یادې سنځي لکباله په خاکریز ولسوالۍ کې واکسین نه دی عملي شوی.
بدبختانه یوازې یو ولسوالۍ بیا هم مس لرو، په خاکریز ولسوالۍ کې کمپاین نه لرو، زموږ هڅې بیا هم ادامه لري تر څو وکولای شو د خاکریز ولسوالۍ کې هم کمپاین شروع څلور مثبت پیښ لرو د امنیت ترڅنګ بیا هم درد او کورنۍ موجودیت ځینې کورنۍ بیا هم رد دي تر اوسه پورې دوی واکسین کوچنیان ته نه ورکوي مختلف علتونه لري
بلی خواته د کندهار والی زلمی وسا وایي چې په دې ولایت کې د پولیو ناروغي ډیره د اندېښنې وړ مسله ده نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې ولایتي ادارې د ولسي مشرانو په وسیله د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه هم غوښتي چې د پولیو د کمپاینو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي
چې واقعا دا زموږ دپاره ډېره خوښوونکې ده ولې سره له هغه چې زموږ روغتیایي ټیمونه په دې هکله ډېر تلاشونه کوي ولې بدبختانه بیا هم دا پیښې سته د قوم د مشرانو په واسطه د حتی د مخالفینو سره اړیکې نیولې دي څو وکولای سو چې زموږ کوچنیان چې د وطن راتلونکی ده د دغه خراب او ناوړه مرض څخه خلاص کړو او د پولیو واکسین تطبیق کړو
د واکسین له پروګرامونو سره مرسته کوونکې ادارې وایي چې د ګرمۍ د موسم پر اتاق سره د پولیو د خپرېدو خطر نور هم زیاتیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې په تیر اونۍ کې د کندهار ښار څخه د نمونوي چټلو اوبو پایلو هم شوولې چې په چاپیریال کې د پولیو ویروس شتون لري
د پولیو د ویروس لپاره چې های ترانسمیشن سیزن ورته وایي کېږي او په دې کې د پولیو ناروغۍ د خپرېدو چانسونه د نورو میاشتو په پرتله لوړېږي ځکه هوا ګرمه وي او د پولیو ویروس هم په ګرمه هوا کې هغه خپرېدلې ډېر تیز وي د تشویش وړ خبره ده که چېرې موږ ونه کولای شوای د پولیو ویروس مخنیوی وکړو نو بیا به په روانو میاشتو کې نورې پیښې هم ولرو
په کندهار کې د روان 2013 میلادي کال د پیل راهیسې د ګزارن څلور مثبت پیښې سبسوي چې دوی په شاولي کوټ یو په سپین بولدک او یو هم په خاکریز ولسوالۍ کې ده
زبل الخان د یران د ترنت څخه ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد له زابل څخه خبرې کوم
سوالي خبرې کوم چې په درې ورځو سوالې نه
تاسو نه راځي او ټول کارتون کو ته تاسو ملمت د ویني د څلونه وړاندې کوم
کته سو هم غوړې د شنار دیو په خبرونو کې برخه واخلې زمنګ د سټډیو شمیره ده 00120216193133 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 09001100
ټولن خبرونه جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تر 2040 کال پورې باید افغانستان خپل عواید 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي او تجارتي بیلانس هم باید لوړ بوځي د چین د دفاع وزارت وایي پیکینګ آماده دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو کې بې طرفانه منځګړتوب وکړي د چین د دفاع وزیر د څرګندونې په پیکینګ کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د مرکزی آسیا هیوادونه باید د شانګهای په سژنې غونډه کې پر امنیتي اندېښنو او سیمه ییزو زیربناوو پروژو خبرې وکړي ښاغلی وویل چې د شانګهای غونډه په پام کې لري چې سیمه ییز امن زیات کړي او هیوادونه د پروژې له لارې له یو بل سره ونښلوي د پاکستان د کوټې په ښار کې درو ځانمرګو برید کوونکو پر پولیسو او ملیشو برید کړی شپږ پولیس یې وژلي او 15 امنیتي ځواکونه یې ټپي کړي دي په پاکستان کې یوې کمیټې فیصله کړې چې د پښتنو د ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتون سره د خبرو لپاره د سیاستوالو او قومي مشرانو یوه جرګه راوبولي پولیسو په پاکستان کې د یوې نجلۍ پلار او تره په دې تور نیولي چې خپله لور یې وژلې ده پولیس وایي 25 کلنه سنا د پنجاب ایالت د ګجرات په ښار کې د غیرت او ناموس په نامه وژل سوې ده د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي ک امریکا د تهران سره د اټومي موافقه ووزه د واشنگتن لپاره به ناوړه عواقب ولري د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي راتلونکي میاشت په اروپا کې د جمهوری ریاست انتخاباتي مبارزه کوي او پولیسو د بوسنیا او کروشیا کې د قاچاقبرانو یو شل کسیز ډله نیولې ده په هغوی دا تور دی چې تقریبا 200 مهاجری اروپا ته په غیر قانوني توګه وړي دي او یو محکمې په اندوزیا کې د پارلمان پخوانی رئیس د رشوت خوري او اختلاس په جرم په 15 کاله بند تیرولو محکوم کړ د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.